السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري اوري دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري د علماو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتل چې په لوی اختر کې اوربند وکړي د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اور بند وکړي د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارکې مشورتي غونډه وکړه ولسمشر دغو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي او همې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده او همدا علت چې د په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي سبغه له لاسه ورکړی ده ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغه په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري په خبره شوې خبر پاڼه کې د اتم خلاف د اوربن هیڅ یادونه نه شوې او مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمه خبرې د روان لانجی وزنې حل لار ده د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وی یو وخت مهاله اوربن د سولې خبرو ته زمينه برابرولای شي د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یو غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستونې نوې یو مکلیزه ولمنځله د دې شورا رئیس او پخوانی ولسمشر او جهادي مشر وبخي صبغت الله مجردي وویل د افغانستان خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو جهاد او سرښندنو نتیجه ده او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او هغه په کلکه وساتي
امروز روز هر مجاهد است فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم متاسفانه که امروز میخواهم که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنن دشمنان اسلام دشمنان افغانستان خداوند اینها را جزابته یا هدایت کنه
د ښاغلی مجددی په وینا د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان وتونه چې په 1919 میلادي کال کې د نړۍ ستر ځواک انګریزي استعمار الکړي چې د افغانستان له خاورې لاس واخلي او استقلال ومني د نننۍ غونډې اکثرو برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازي او د افغانانو قربانۍ وستایلې د غراز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابر ده د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو انان نن سهار د سویس د برن په ښار د ښار په یوه روغتون کې مړ شو د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یو بیان کې اعلان وکړ چې په خواشنۍ سره اعلانوي انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه انان چې اصلي مینې ګانا و تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه هغه لومړنی تور پوستی افریقایی و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سولهییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه د پاکستان د کرکټ په خوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلیٰ اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیته کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 324 غړو یو سلو شپږ او یا وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې شپږ نوی رایه ترلاسه کړې وي ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15مه ترسره شوي او په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډکو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان که با اساسی تغییرات راولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوی صدر اعظم نومولی او په کابینه کې ډیر تغییرات راوستي دي. په هغه حکم کې چې د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې نن خپور شوی، لوکاشنکا د پراختیایي بانک مشر سیار هیروماس د اندري کابیاکو پر ځای د صدر اعظم په توګه نومولی دی. لوکاشنکا د صدارت لومړۍ مرستیالۍ ته پر یو نوي کس سربیره ډیر وزیران هم لري او پر ځای نوي ګمارلی دي. لوکاشنکا څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ده دستورالعملونه او سپارښتنې نه دي عملي شوي.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. طالبانو شورا یو ځل بیا افغان حکومت او طالبانو غواړي چې په لوی اختر کې اور بند وکړي. بل لور ته د افغانستان په څلور د شولتونو کې د تازه سروې پایلې ښیي چې 93 په سلو کې افغانان له طالبانو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په روانه خبرونه کې د غزنی په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه اوري، او دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه په روزنیز مرکز کې زرګونه پولیس مسلکي زده کړې کوي.
یو زرو 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلک چې موږ تربیت کړو. 1500 تنه باید موږ فارغ کړو.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سیاسون او د رهبری کومې وعده کومه مسله داسې پیښېږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستې چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او دا هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي. څه موده مخکې برېټانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوځي ځواک د جوړولو وړاندیز کړی. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د 2 کلن پروګرام لمخې بعد افغانستان په جګړه کې څکم 15000 سرتيري او شاوخوا سل لوتکې د افغان حکومت له وسلوال مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي چې په دې ترتیب په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارډ ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست
سپیکر د مونږه اجازه نه ورکو، افغانستان د دغه سه خاور نه ده چې دا خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل پریکټس وکړي او یا خپل بزنس وکړي.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیاوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیز کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر لیوالتیا زیاته شوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه ولیدل چې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په ولسو کلو کې په کراتو مراتو یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته یې ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دای به د افغانستان قانون څنګه وبني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګنا خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کوي هغه دوی خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره. دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو، دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دوی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نورې ستونزې زیږوي؟
بدون شک چې دا به نورې ستونزې وزېږوي. که د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حاله نه لوړوي؟ تاسو پوهېږئ یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې 1500 ډالره، د میاشت 3000 ډالره، تر 5000، بالاخره د خوراک او رفتمات سره 3000 ډالره یو میاشت هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپورز کې اور بند وکړي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه پورس په وی خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دوړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت جواب وای. لدې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف وای اور بند به دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. محمد یوسف زدران په ریپورت لري.
د لوی اختر لر رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو د ټول تحریک په ځنګړي ډول دغه دلیل رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د وړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. مونږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اور بند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غني به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بېساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
د سفان زدران پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو سولې شورا یو ځل بیا له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د یو دوامداره اوربند لپاره موافقه وکړي. بل ورته د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د یوې تازه خپرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له 4,015 سره د مارکو پر اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی طالبانو ډلیزې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوې، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
4,762 انټرویو یاد سروې په سلور دي شولایتونو کې له 4,015 کسانو سره د مرکو لاري شوه ده. په سروې کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروې پایلې ښیي چې له هر لسو کسانو اته تنه د سولې ټینګښت هیله مندي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی د طالبانو ډلې حملې او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وشنې د اوربند د چنګخت هیلي امتی کړی دی. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. خغلی خلیلی په دې اړه په ځنګړي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لسکلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرین نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وژنل د افغانستان د خلکو ارزو نه ده او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دې جګړه درو نقل دلې معنا نه لري.
نموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځنی استاذي وای د غزنی په جنگ کې د پاکستان په لاس لرلو سربیره حکومت هم د جګړې په مخنیوي کې کمزور عمل کړی دی. د ولسی جرګې د غړو لډلې علي اکبر قاسمی د شنبه پور ازادي رادیو ته ویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د غاخل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازم پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود، خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نو علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د غواخل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو، خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ.
دا
وویل مونږ تاییدوو چې کمزوري ډېره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هېواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه، خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومته یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنایان هم شامل وو. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه دی د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي، خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت راس کې مسؤل دی، خلکو د امنیت ساتنې، د خلکو د زندګۍ ساتنې. داسې په غزنی کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي، مداخله هم کوي،
خاغلی امرخیل وای د هیواد کشفی او استخباراتی برخه کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته جواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په قندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وای هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو پر مهال د جرایم په کشف، د بشري حقوقو په تضمین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کړې ده. محمد صادق اختینه د پولیسو د روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه ریپورت لري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې لکر شو تازه راستنه سوی پولیس پکشي د نو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي او دوی په تیر کال کې 2600 تن افسران او ساتنمنان چې 22 تنه ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشي موادو د کشف، د بشری حقوقو په تضمین او ګونو نور برخو کې روزلې دي. دا ریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ هغه پلان چې موږ ته د وزارت داخلي د راکول سوې دي اختصاصي کورسونه موږ یو زرو 1500 شپته نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کو او اساسي کورسونه چې یا مسلکي در خلق چې مشتربیت کو یو زر اوسه تن باید مش فارغ کو چې جمله په شش کال کې مش باید 3200 شپته تن او ناسیا ذکر د مختلفو کورسوس خمر د فارغ کو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوی روزل کېدونکو پولیس بلز د کړو ورسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې په زده کړو بخت ملي پولیس وای چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشي، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامی مهارتونه شودل سوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم کده مو وای سی ودی موزیم وای نظامی درسونه مو وای او نور تکتیک درسونه مو راته وای نور د سی ډیر سره ته وای چې موږ زده کولان د اخرت ویلی ورور موږ نه اخ کړی دی ورور ورزش مو کړی دی راکیټ پکاو داسې نور ور نور راسته سلاوی چې موږ ور درسونه ویلی دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې بلاړ شو. موږ ډیر خوشاله دلته او معنا ته نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړی وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ د مهال د سټاف کالج په نوم د کورنوي چارو وزارت د انلاین زده کړو په یو جلا تحصیلي پروګرام کې د 12 ټولګي فارغ پولیسو ته د لیسانس ترکچي د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په متحده ایالاتو کې کارپوهان په دې کار کې وی چې څه ډول د وای فای له طریقه چودون کې مواد، باروت او نور مهمات کشف شي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
د امریکا د نیوجرسي ردګردز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکو بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړی چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې د دې څیړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر وی ارزان او اسانه وسیلې بدل شي. د دوړو په هنتونونو څیړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په محل وشو د چې بي سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلای او یا د معیاتو اندازه اټکلولای شي. د څیړونکو څو از مشتونو یا تجربه وشو د چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نیوی دی. دوی هیل لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، شوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوا یا درې انټنونه پکار دي چې یو انټن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خپریږي کشفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او هم د خپل خوښې مطالب ریپورټونه د افغانستان نړۍ خبرونو په کې هم لوستل شي او هم اوریدل شي. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرام له لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس 3 بجې کېدونکو دی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارک مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په یو لنډ پیغام کې ورسره له هغې وکړه چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده نن د لوی اختر په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 کلیزه ولمانځله. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزه سره برابره ده. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. دا په څه باندې 300 کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن نن په یو بیان کې ورکړ او وی ویل چې انان نن سهار د سویس د برن خان په یو روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان د کرکټ اپخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین سوریې پر کړکیچونو او د نورد ستریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزې وي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغان لوبډلې سره د سیالۍ لپاره کابل ته راورسېده. فلسطینی لوبغاړو ته پرون د جمعې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له کوزیدو وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. فلسطینی لوبغاړو وویل خوښ دي چې په کابل کې دي او هیله لري چې د یکشنبې په ورځ به له افغان لوبډلې سره جالبه سیالي ولري. د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې د نمانځنې په مناسبت سبا د یکشنبې په ماښام دوستانه لوبه کېږي. تر دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې تر لسیزو جګړو وروسته د پاکستان د فوټبال لوبډله لومړنۍ لوبډله وه چې کابل ته د سیالیو لپاره راغلی وه. هغه لوبه 3-0 پر وړاندې د افغانستان په بریا پای ته رسیدلې وه. افغانستان او فلسطین بیا له دې وړاندې 2 ځله سره مخامخ شوي چې یوه لوبه فلسطین ګټلې او دوهمه هم مساوي شوې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبډله د سیالیو لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې چې نن پیل شوي ګډون کړی او تر دې دمخه روان دي. دا سیالۍ د 160 هیوادونو څخه د لوبغاړو په ګډون نن له لاهور څخه تر ساحیواله پورې پیل شوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون په وینا په دغې سیالیو کې د لوبډلې د اصلي لوبغاړو تر څنګ د بلخ، بامیانو او خوست څخه هم تکړه لوبغاړي غوړه شوي او په سیالیو کې ګډون کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان په شمول د آسیایي لوبډلو 13 پړاو سیالۍ
نن د انډونیزیا په پلازمینه جګارتا کې په رسمي مراسمو پیل شوه. د افغانستان ورزشي کاروان هم د شپاړه سرشتو څخه د لوبغاړو په درلودلو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی او لومړني لوبغاړي وچ میدان ته ښکته شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې په مجموعي ډول 18 لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د 45 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د سایکلنګ، بیسبال، سیلنګ، کبډي، سوکوهنې، جمناسټیک، وشو، ګالف، هینډبال، والیبال، فوټبال، شوټنګ، هاکی په شمول په 40 لوبو کې ترسره کیږي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفاده به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی